دا یوازې عاطفه او سکینه نه دي چې د دې حملې لامل یې رواني پلاوه زیان لیدلی، بلکې د دغه پیښې لامل د یاد خوندیوش مې نور زده کوونکي او شاوخوا کسان هم پر رواني ستونزو اخته سوي دي. د ډاکټر شیخ زاده په خبره په سید شهدا خوندې لبرید وروسته شل نورو کسانو هم د ته مراجعه کړې او په بد وضعیت کې و. ځینو نورې ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده او ډیرای خوې هیڅ روختونونو ته نه دي تللي. د سید شهدا د نجونو خوندې پر زده کوونکو برید د کابل په لویدیځ کې تر ټولو خونړی برید دی. په دې سیمه کې وړاندې هم په تعلیمي، کلتوري او حتی زیږنتونونو او لوبغالو برید سوی دی. دا د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې یو کوچنی مثال دی. د رسمي احصایو له مخې د هیواد د نفوسو لویه سلنه د جګړې له امله پر رواني ناروغیو اخته سوي دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خشته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله، دا د بین المللي هغه کنوانسون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی. دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو، شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه، یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي، دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې، نجونې خودڅکې، چې هلته حتی نارینه او دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې، زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي، ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل، دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې، تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي، خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزب ورشی قضا تخپل مشکل به حل کی. همدس ده دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه رحمه د جماعت په تاریخ او د چې ولې شهید شمشیر ورته وای خبري است
لمړی مساجد کې راځي.